اودونکو د مشالې ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني وخت ورځي لس بجې شوي په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه درو ورو له هغه ورستو با او وري د شمالي وزیرستان د کډوالو لاریون په افغانستان کې د سولې خبري او همدارز د پاکستان د حکومت لخوا ځنې سرګندونې د پوځي مشر باندې د ایسای په مشر د لګیدلو تورنو رد او همدارز پر سینما کې د وخت ستوري ونې خبرونه هم لرو خو لومړی تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کوم. امید مهم خبرونو لنډیز د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان کډوالو سیاسي مشرانو او زده کوونکو لارجون کړی دی. دوی وایي ترهګر نه دی او خپل کورون ته دی ولېږدول شي. د پاکستان حکومتي ګوند د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر او لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو او افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني خو د په خبره د سولې واک بل چاته نشي ورکولی. او زه خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان لازادۍ ورستو پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښته چې زر تر زره د خپل سیمو تواسته او په جیلونو کې قید بیګنا وزیرستانیان دي خوشی کړل شي. پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لارون تر سره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون درلود. دوی په خپل ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه او تعلیمي ادارې دې بیا جوړ کړل شي. پر دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام مشال ډوته ویل
دا کیم جلوس دے جشن آزادی پر دے دستا لائی دائے پہ دے دا مطلب دائے چھے دمیر دے نارت پاکستان بلکہ دے کبالے دائی واقعی لادو دے 1947 نارون تا تنان طریقہ پرے امیر بندے مختلف ظلمی نکی دی.
یا د میچ په شمالي وزیرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پیل شو عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې د محل په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان حکومتي ګوند د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاری شوی یو خبر پاڼه کې راغلی چې مشاهد الله خان دغه خبرې بے بنیاد دي. یاد وی چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن دغه مشر غړي تیر ورځ له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولې وو چې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځ مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او حکومت قبضه کړي. نوموړي زیاته کړي چې اسلام آباد کې د ترکیې انصاف لخوا د حکومت پر ضد د درنو تر شا هم د لاس وو، یعنی د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لاس وو. او همدارز د پردې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ هم په لاس ورغلی دی. د پاکستان د پوځ ویان د ټویټر د لارې په خپل یو پیغام کې دغه تورونه رد کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون په ار کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترهګرۍ سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوی ته کړې چې وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو. د پلاوی وروستو له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې نو بلخوا د کابل بریدونو وروستو د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د پیښور پارمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلورونو له حکومت غوښتي چې هغو ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې دوی د ماشومانو په وژلو ککړ دي. پرون د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلورونو او نورو خپلوانو دا هم غوښتنه کوله چې هغو کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د چا د غفلت له وجې د دوی بچي وژل شوي. د یو وژل شوي ماشوم پلار اجون خان په دې مقام مشال ډوته ویل
چې تر سو پورې پدې کې چې کم یو دی زمونږ د ملک د سکیورټی ایجنسیز چې کم لیپ شوی دی غینا او هغه خلک پکې شامل کی دا زمونږ مطالبه را چې هغه خلک دمدې سره شامل شي او په هی باندې ملټری کوډ کې چې کم یو دی کیسز او چلی او هغه تریم دارنګ سزاګانی ورکړي شي.
اته مېشت وړاندې په پیخور ارمی پبلک سکول وسلبالو برید کړو چې سبان د یو نیم سل کسان پکې وجل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. د پاکستان پوځ ویلی وو یو با پوځي عدالت د پیخور سکول برید په تړاو شپږ کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر کې سزا ورولي. تاسو له مشال دیو خبر نو ری د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات تو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې دغه خبرې پرون د مشالډ وزادۍ څانګې ته کړي. د فاریاب د روانې جګړې په اړه د جمهور ریاست لومړی مرستیال وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستاني او ازبکو په ګډون څلیرش وسلوال وژل شوي دي. لا هم د دې تعداد څرګندونو په اړه د پاکستان غبرګون نه دی راغلی، خو تېر وختونو کې پاکستان دا قسمه تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پر ایران غږ کړی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوش کړي. جیسن رضایان د څه باندې یو کال لهیسې د ایران پر ضد د جاسوسۍ او پروپیګنډې په تور قید دی. راپورونه وایي کېدی چې راتلونکې اونۍ د نوموړي د کیس په اړه عدالتي فیصله راشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د رضایان نیونه قیدول او د بندو دروازو شاته پرې مقدمه چلول د هغه له قانوني حقوقو څخه سرغړونه ده. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د یوکرین پوځ پرون وویل د روسي پلاو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او شپږ نور جوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لویه لار دی چې ختیځ ښارونه مارپول لا دونیتسک سران خلوی. د یوکرین حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلاو بلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم ووژل شوی. د اوتر دې محل د مشال خبرونه. اردوونکو خبرونه مو واوریدل. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو چې دا به پکې هم ووري. پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیې لاریون کړی وو.
د وزیرستان خلک باندې ډېر ډېر تکلیفات لري. د حکومت د اپیل کې چې ویزه په زر نظر د خپل وطن ته په ګټه طریقه سره واپس کړو.
د افغانستان د سولې سراسري شورا په افغان دولت او طالبانو غږ کړی چې موجوده مشکلات د خبرو د لارې هوار کړي، ځکه چې د دوی په خبره جګړه د حل لار نه ده او بیگونا خلق پکی وجل کیگی.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني، خو د په خبره د سولې واک بل ته نشي ورکولې. د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یو مشر وایي کوم ماشومان چې د مور پلار د وهلو لورې کور نه بهر شپه کوي، هغوی د جنسي تیری له خطر سره مخ کېدای شي.
نو هغه وژنه د مور پلار وهلی وژنه هغه کورنه شپه بار کی نه څه شپه بار کی د سیمه شوم ډیر زیات ای اوس کې دنه خطرو طرف تلاړ.
او په وروستۍ نیمه کې ونیز خبرونه د بختر ستوري حمله رو لمشال ډیو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاجون تر سره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړو. د لاجون ګډونوالو په خپل ویناګانو کې ویل د پاکستان د آزادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره دی خپل سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بیگونا وزیرستانیان دی خوش کړل شي. لارو کون کو په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې ردوی هړنګول شوی بازارونه او تعلیمی ادارې دی بیا جوړ کړل شي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو لکبل لس لکه خلک بیکور شوی دی. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو چې د لارو کون کو په غږ پیلېږي.
واپس کړو واپس کړو تیره ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو، طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی په لاسونو کې اخستې وې او په لاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته یې د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پاکستان ازادۍ ورځ دوی هم لمانځي ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې، خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپل سیمه نوره آباده غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وویل آل پارټیز شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافی مخنیوی او خپلو حقونو غوښتنه ده.
می سیاسی اتحاد د کیم جلوس د جشن ازادي په ورځ استلای دی. دا مطلب دی چې د میر د نارت وزیرستان بلکې د کابل دای وکیلانو د 1947 نه هونتا تنن طریقه پر امیر بند مختلف ظلمینا کیږي. د ان شاء الله دا وفادار خل دی، دا تیرېست نه دی. او میر دا غوړي چې میر خپل علاقې ته واپس کو او میر کیم په ګناه کا سوندي پجلینا کې آدار حق او کیم په چوندي همي سره کیم وعده ته کړی دی. هغه د تعلیمي ادارې دغه پورا کولا کو امی چې کیم پندینا رولې دي هغه می سره ډېر خورد برد وشو دي پر دایوا داسې کمیټې راځي چې پاپ احتسابي وشي دي خلک.
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره نه انصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بیگونانی ولی شوی ام وګړي دي خوشی کړل شي.
هغه ورځ نن می زه راو کوي چې دینو ته داری کټ کوي چې میز به وځ نه وي میز وی شي په ایس واق باندې میز دینو ته دا اظهار کو پدنینه پر موټ تر پټه تړل دي چې په میر باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوی دی. امیر ته نو تاریخ کټ کوي میر د حکومت ته دا مطالبه کو چې دې دا دن سره سوچ وکړو که په ځن نه پیږي نن واف باندې او ټوله کما باندې د ډانکړل امیر په زورینا سر نظر دا په زورینا په خپل خپل دینه باندې په حال کو میر د حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شه پرته دي چې سر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدار ازوای د دوی رئیسلو لپاره دولت درې ورځې ورکړي او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میر نن د خلک چروتلی د خلک د دې پر ورتلی چې د وزیرستان خلک باندې ډېر ډېر تکلیفات لري. میر د حکومت دا اپیل کی چې پرین دا خلک په درې یا په څلور ورځو کې چروتلی وي نن د میر د واپسی د پر کولینا یې شوی دی. هغه څه پر هغه څه کوم شیډول نو ورنه د میر د کوم پر دوا د نیم کول شیډول دا د حکومت دا اپیل کی چې میر په زر نظر د خپل وطن ته په ځانته طریقه سره واپس کو.
احتجاج پر مهال شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګولی شي چې باید مخنیوي وشي او ورته اړول شویو توانونو د حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاری شوي یو بیان کې د دغه تورونو تردید مخې ته راغلی دی. یادوي چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر غړي مشاهد الله خان تېره ورځ له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی وو چې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. همداراز د پاکستان د پوځ ویان د ټویټر پیغام د لارې اهم دغه تورونه بې بنیاد بللی دي. پر دې اړه مو لږ شی وړاندې ل خپل خبریال اعجاز موسی خیل سره خبرې کړې وې. راځي چې په ګډه ته وښو.
د یو برتانوي ادارې سره بی بی سی سره په مرکه کې مشاهد الله خان څوک چې د مسلم لیگ نون سینیټر دی هغه وی چې کم تیرا درنواد تحریک انصاف او د غرنګ د پاکستان عوامي تحریک لخوا په هغه داغه په شابه باندې د ای ایس ای چې کم پخوانی مشر وو لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام عباسی دا هغه لاس او هغه داسې خبرې کړي وي دا غي ټیپ چې کوم د نوغه وزیر اعظم تر رسیدلی دي چې په هغه کې د بعضې هدایات ورکول چې څنګه به حالات خرابېږي او په اقتدار باندې د قبضې لار هواریږي. دغه رنګ په دغه ټیپ کې داسې هم معلومات یا داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې ګني د وزیر اعظم او د پوزي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړی شي او بیا په دغه اختلافات باندې وزیر اعظم ولګي او پوزي مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه خپل عہده لري کی او د هغه وروسته به یو انتشار پیدا شي په فوج کې او دغه رنګ به په فوج کې کوم خلک هغه راپاسي او هغه وزیر اعظم نه اقتدار واخلي او د دې هر څه پښا باندې د ظهیر الاسلام لاسو. بیا په 28 اگست باندې چې کله پروس کال د وزیر اعظم او د پوزي مشر ملاقات شو په دغه ملاقات کې وزیر اعظم بیا دغه خبره دغه ټیپ هغه پوزي مشر ته وورول نو هغه ظهیر الاسلام راغوښتو او هغه نه د دې خبره تصدیق وکړ چې آیا په دې ټیپ کې دا اواز ستا دی. نو د ظهیر الاسلام چې کله تصدیق وکړ چې او دا زما اواز دی نو بیا هغه د هغه ځای د ملاقاته واپس بهر وویستو.
یعنی دا خبره مشهد الله خان کړي سېنېټر دی د مسلم لیگ نن. نو د حکومت یا د پوځ خبرګون راغلی پر دې اړه باندې
تر څو چې د حکومت خبره ده وزیر اعظم هاوس لخوا بیا یو بیان جاری شوی دی بیګا چې په هغه کې ویل شوی دی چې دا قسمه خبره بالکل بے بنیاد دي داسې هیڅ قسمه ټیپ وجود نه لري او نه دا کومه خبره چې مشاهد الله خان کلی چې ګنی اپوزي مشر او بیا ملاقات او شو بیا ډي جی آی ایس آی دا هغه وخت غیر وختو داسې هم څه خبره تر نه ده شوی او ور سره د مشاهد الله خان نه په دغه حواله سره وضاحت هم غوښته دی وزیر اعظم په دغه مرکه باندې وزیر اعظم افغان ښکار کړی دی او مشاهد الله خان نے په دغه لړ کې وضاحت غوښته دی د فوج چې کوم ویان دی عاصم باجوا هغه په خپل یو ټویټر پیغام کې یو مختصر پیغام کې دا خبره بے بنیاد بللی دي او وایي چې دا سه هیڅ قسمه خبره یا دا سه کاروي نه ده شوې چې ګنې داغه په شا باندې د ظهیر الاسلام لاس وی.
نو د مشال خبریال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات د کول زو افغانستان ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کوم لار نه ویني. پرون په ارکه د افغانستان د علماو سرسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل د سولې واک بل ته نشي ورکول او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترګري سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوی ته کړې چې وړ مورز اسلام آباد ته تللې وو. د پلاوی وروسته له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې نو بل خوا د کابل بدون وروسته د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت جکپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یو ګډه اعلامیه خبره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلا مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بل لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغانی وي. ولسمشر د هیواد له دینی عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره د هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپل اعلامیه خبره کړه. دا اعلامیه د شورا د یو غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جبهې له دواړو لوري غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي ځکه چې جګړه د حل لار نه ده او د هغې دوام د بیګناه خلکو د وشلو او زموږ د ګران هیواد دوراني سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دوراني سبب نشي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامیې په بله برخه کې د ملا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او ویې ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
وروستي جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشارې او قماندې روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمیل شوی. مولوی رباني زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو، نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمېر غړو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلې د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان لا هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. تفصیل د قسیم سلمل په دې رپورټ کې وو.
په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او پیشو مدني فعالان اړ کړل څو د هیواد د روان کړکېچن حالت ته د دایمي حل لارې د موندلو لپاره د ولس نظرونه راټول کړي. دغو فعالانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د خلکو، سیاسي بنسټونو او بیلابیلو شوراګانو یو مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکی محمد یوسف امین ځاځي خبر اعلان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د روانو ستونزو د حل لپاره دې له ولس څخه مرسته وغواړي.
دا د حکومت سره باید په جدي توګه دوستان د اوسه کینی او د حکومت نه د دغو ستونزو په باره کې پوښتنه وکړي. حکومت د خپل تکلیف ووایي او که چېرته د افغانستان ولس سره کوم کومک غوښتو اړتیا لرله د افغانستان ولس ورته چمتو دی چې دغه مورد کې کومک وسلو.
شغلی ځاځي همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او قضایي ارګانونه باید غیر حزبي سي او اشخاص ورته د وړتیا له مخې وګمارل سي. په ورته وخت کې دغو مدني فعالانو او د بیلابیلو شوراګانو استازو د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د شکیلو نړیوالو هیوادونو له ولسونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د خپلو دولتونو د لاسوهلو مخه ونیسي. دوی د افغانستان د روانو نامنیو د لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ د سازمان، ناتو او نورو نړیوالو سازمانونو پر صادقانه او رښتینې همکارۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق الله انصاري په یاده خبري غونډه کې وویل چې د خلکو بیلابیلو فعالانو له نظرونو څخه به یو بشپړه طرحه جوړوي او د یو دوامدار حرکت په توګه باید د عملي کولو لپاره پراخې هڅې وکړي.
یو جامع سیستماتیک طرحه او کلنلار ترتیبیږي او دغه حرکت به افغانستان د خلکو او د دې خاورې د اوږدمهاله ګټو د خوندي ساتلو لپاره د دایمي حرکت په توګه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو په تیزیدو سره عام خلک هم د ملي وحدت حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې حکومت باید خپل دوست او دشمن معلوم کړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې یو سیاست غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ترګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړپوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاجی سره یې لیده کاته وکړل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غوښتل؟ تفصیل د شاین بنوري په دې رپورټ کې.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوی اسلام آباد ته د رسیدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه، اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتي وضع لا خراب شي. نو موړه زیاتوي
اشرف غنی باندې به اعتراضونه شروع شي او خاطر غنی دا خیال وکړي موږ په پاکستان سره د تعلقات سم شي نو د طالبانو له سبق خپل سم شي. نو هغه او دوه دوی ته هغه مې پالیسی شروع کړو، پاکستان هم شروع کړو. او دا چې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې بے باوري عزاد زور ورشو او هغه عمل ما داخل دل لارو سو یو مست مخت زخمی شه رو خوش رو لارو بس ختم تو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپل اړیکو په خکولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي، خو په پوځي اسټابلیشمنت کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی بالخصوص ڈیش خلق بھی چاہیے دا ستور لری اور دا فکر لری کہ افغانستان طرح دا دفاع پہ حوالہ اور دا معیشت پہ حوالہ خبر اتری جڑی کی نو دا پاکستان کی جکم دے ترقی امکان دے جکم دے چند غاڑے نہ پروسے شروع کی گی حکم دے سینٹرل ایشیا غاڑے تا خبر خلاصی کی نو دا بڑے لوے امکانی دا معاشی ترقی پاکستان کی خو بعض خلق لبد مرقا پر اسٹیبلشمنٹ کی داس موجود تروسا پوری دی چا کلک دی او کا دی غیر ریاستی تنظیمونو یا گوندونو د استعمال دغه کم فکر چې شروع کړو دغه فکر په سونه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکی له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځینو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسف زیوای
سره دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنگيږي خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان کووړي دې باندې فشار هم چولې شي نیولې هم شي کشمیر یو ته نیولې هم دي یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم راځي او اوس هر کده چې نه پریږي چې دوی د طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تیر ونه یو خبري غونډه ته وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبان سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دي، خو افغان پلاوی سره د لیدونه ورستو د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره وایي چې په صوبو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د چایلډ ویلفیر یا ماشومانو خیرخېګړې کمیشن په وینا دوی دا قسمه پیښو پر ضد قانوني کاروایي کوي، خو دوی په خبره له ماشومانو سره د کیدونکو جنسي زیاتیو پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. دا چې د دې وجه څه ده او جنسي تیری پر ماشومانو څه قسمه نفسیاتي اثرات غورځولی شي، له پیښور د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده، او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهې پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بورې ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا او پیسې وګټه ماتا 200 روپے ورس بروړي. د سې ماشومان ډېر دلته ماتا رغلي دي سرجي 200 روپے نن ما نو غټلې او اوس په ما وهي زه کورته نه ځم. نه هغه وجنه د مور پلار وهلي وجنه هغه او کورنا اشپا بار کی نہ تشپا بار کی دسی مشوم ډیر زیات ای بیا اس کې دنه خطر او طرف تلاړ.
د خیبر پختونخوا د چایلډ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټی چیف محمد اعجاز وایي چې په لومړي ځل په 2010 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي، او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهې پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمونږ نه بلدیاتی نظام چې کوم لای پای کې ویلیج کونسل نه بل هوټ کونسل دی، نو باقي کې مونږ چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړو، د فیمیل زنانوم کمیټي جوړو او د نارینو اوم کمیټي جوړو. باقي کې مونږ الته کې هغه الډرز چې کوم دین هغه اخلو، لکه فرض کو جمعات امام شو، فرض کو ټیچر شو، وکیل شو، د کلی ملک شو، الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو، او د هغه په تر باندې مونږ یو اویرنس پروګرام چلو. دی وخت کې مونږ سم مور دن 700 کمیټیز چې کوم د چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی.
د نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی پر راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیخ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي.
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغه ته ډپریشن کیدای شي، او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغه شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي، نو هغه د معاشرې هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
د چایلډ ویلفیئر کمیشن د شمیرې تر مخه لمی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي، خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له دې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته غوښتي اوریدونکو لسنې بجې شوې دي. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان آزادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګنا وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. دوی دغه خبرې پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په مشرۍ ترسره شوې لاریون کې کړي. د پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي سینیټر مشاهدالله خان هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای په خوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په یوه جاري شوی بیان کې دغه تردید مخې ته راغلی دی. بلخوا د پاکستان د پوز ویان هم د ټویټر د لارې په خپل پیغام کې یا تورونه بې بنیاده بللی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کومه لار نه ویني. پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل د سولې واک بل ته نشي ورکول او باید چې دا خبره د افغانانو ترمنځ وي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد جګړې مشري کوي، په قیصار ولسوالۍ کې یې دغه خبرې پرون د مشل ډېو دادې څانګې ته کړي، خو د پاکستان لخوا لا هم پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. خبرونه مو له مشالې دی وردل او د خو په دې نیمه کې ساسل لپاره ونې خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چیرې د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سر اخیستی سراج زهیر ته موږ
نن د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې د افغانستان د یوې ډلې پاکستان ته پراتګ او له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات باندې لیکلي. ادارې وایي په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی د افغانستان سره خې اړیکې غواړي او د افغانستان غلط فهمي به ډېر زر لری کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ افغان ولسمشر په کابل او نورو سیمو کې د ځانمرګي بریدونو وروسته په پاکستان سختې نیول کړی وی او غوښتنې کړې و چې له پولي پوری غاړه دی د ترخګرو شبکې ختم کړي شي. ادارې زیاتوي حقیقت داري چې اکثره وخت پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونه لګوي، خو د دې سره ستونزې نه هواریږي، بلکې په نتیجه کې نورې غلط فهمي پیدا کیږي او ورسره د وړخیز تعلقاتو ته هم زیان رسی. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه د ترخګري ښکار ملکونه دي، نو په داسې صورتحال کې دواړو له یو بل سره استی او کومک پکار دی. ادریا اخری کی وای اسلام آباد ته د افغانستان د یو پلاوی راتک ډیر ښه ګام دی، نو پکار دی چې راتلونکي کې هم دا د تګ راتک سلسله جاری وساتل شي، نو داسې به د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په مشترکه توګه به ترهګری خلاف هلې ځلې هم وکړي. بلپلو ایکسپریس ورس باندې خپل ادریا د ایرانی وزیر خارجه د پاکستان په سفر باندې لیکلي او وای ایران د هغه تاثیر نفي وکړه چې ګنی دوی د پاکستان چین د اقتصادي راهداري یا گوادر بندرګه خلاف دي او دا چې ایران د پاکستان د ترقې مرسته کوي. ته ادارې په وینا په خپل دور کې د ایران وزیر خارجه ویل چې ایران په منطقه کې د پاکستان د ترقې خواهشمند دي، خو د ځینې منفي پروپاګاندو له وجې پاکستان ته غلط تاثیر راغلی وو. ادارې زیاتوي چې د ایرانی وزیر خارجه پاکستان ته سفر ډیر د اهمیت وړ دي او لدی به پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شي او دا په افغانستان کې د امن په ځای ولو لپاره هم ډیر د اهمیت وړ سفر دی. اداریا اخر کې وایي چې پاکستان، ایران او افغانستان د دې منطقې درې اهم ملکونه دي. باید چې په منطقه کې د امن لپاره د ایرانی وزیر خارجه په هغه تجویز باندې عمل وکړي شي چې پاکستان، ایران او افغانستان دی په مشترکه توګه یو سکیورټی نظام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مونن د اکانومیست مجلې او فرانس پریس خبری اجانس دوه مقالې راخستې دي. اکانومیست مجلې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. فرانس پریس خبری اجانس بیا لیکي چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ شي. بوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اکانومیست مجلل کې دا سشکاري چې ګواکې افغان طالبان خپل وسلوالو او مخالفینو ته دا ثابتول غواړي چې دوی تر اوسه پورې لا هم مضبوط دي. د مجلې په لیکنه افغان طالبان د خپل بنسټي شودونکو مشر ملا عمر د مرګ له اعلان راهیسي دا ستیتو پرک ښکاري. مجله زیاتوي چې د طالبانو نوې ټاکل سوی مشر ملا اختر محمد منصور له دې کبل هم په مشکل کې دی چې ډیر طالبان د هغه مشري نه مني. په طالبانو کې د یووالي وړ مشرتابه کمی، دا ډله د داعش په ګډون د نور مقابلو ډلو په وړاندې کمزوري ته مخامخ کړي ده. اکانومیست مجلل کې چې سخت دریزي طالبان پر ملا اختر محمد منصور لدی قبل نیوکی کوي چې ولې د پاکستان په خوله د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار سو. دا پر دې سربیره ده چې ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر اعلانې دو وروسته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو ځنډولی دی. مجلل کې چې د روغې جوړی بهیر لا هم ژوندی دی او ملا اختر محمد منصور شای هیله لري چې قوت به په خبرو اترو کې هغه ته برتری ورکړي. د مجلې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د روغې جوړې بهیر په چټکه توګه نتیجه ورکړي، هغه ځکه چې د ولس د صبر کاسه پر ډکېدو ده. بل پلاو فرانس پریس خبری اجانس بیا په یو لیکنه کې کښلی چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ شي. اجانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې په داسې حالت کې هند ته ولاړ شي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. سرتاج عزیز د پنځشنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې دی د دې خبرې په لنډه توګه پخلی کوي چې د روانې میاشتې پر درویشتمه نیټه به د خبرو اترو لپاره هند ته ولاړ شي. اجانس لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ پر پوله د توغندیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په میاشت کې په روس کې شاوخوا یو ساعت ملاقات وکړ. د هغو لیدو کتو پر مهال هندي وزیر اعظم نریندر مودی په راتلونکي کال کې پاکستان ته د تګ لپاره د نواز شریف بلنه هم ومنله. سرتاج عزیز هند ته د تګ د ارزښت په اړه وویل چې که څه هم دا یو لویه لاسته راوړنه نه ده، خو بیا هم شای د پراخو او مهمو ستونزو په اړه د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. امریکا په کیوبا کې د 1959 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړل. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders President Obama and President Castro made a courageous decision.
موږ نن دلته راغون شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر بارک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشرانو ټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هیواد د خلکو په ګټه ده. خو د جانکری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو ریګوزویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې هوانا ته د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره
نمشال ریډیو خبرونه تا وګستئ. د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ای په یو راپور کې لیکلي دي چې د روان کال په لومړي اوو میاشتو کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو ایشیایي هیوادونو نه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي رسیدلي دي. تفصیل د شاین بونیری په دې رپورټ کې.
ڈی پی ای په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایي 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګری حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 متره دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي. خدا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګیدلي ازغن تارونه پرې کی او د سربیانا هنګری ته د رننوتو هڅه کوي. د هنګری نه د مهاجرین بیا پر مختلي هیوادونو استریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبری ایجنس لیکلی دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځنو سره د خپل کورنۍ غړي هم دي.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
روزن کو مشر د استاد سره لپاره یو شمیر اونځي خبرونه لري. اوس هم لجمنی سره سم وارسیدل د اونځي خبرونه د باختر ستوري د نن په دې خبرونه کې د مشلډیو د اتلانو کتاب د مخکتنی ریپورت، د افغانستان معماران د کتاب مخکتنی ریپورت او له محلي سندرغاړي استاد نواب سره د مرکی وروستۍ برخه زې شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
¶¶
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به په پیښور کې د مشال راډیو ل خبرونو څخه د جوړ شوی کتاب اتلان د مخکتنې ریپورت ولرو. بیا به په کابل کې د افغانستان معماران په نوم د کتاب مخکتنې ریپورت وړاندې کو، او په اخیره کې به د وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد د مرکی وروستۍ برخه په ګډه سره واورو. نوملی ریپورت ترازو په دې وروستیو کې د مشال راډیو د اتلان خبرونې څخه د اتلان په نوم کتاب لچا پر اوت او خپور شو چې د تیرې سه شنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې مخکتنه تر سره شو. دغه مخکتنې ته د مشال راډیو همکار زبی شفق هم ورغلی وو او دغه ریپورت یې په تیار کړی دی.
خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونه اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه شو چې د ایالت له بیلابیلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه، د خبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوی کتاب لومړی ټوک دی چې د لرو بر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیت شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري. بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دوی ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي چې خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کړو، او د دې نه وروسته به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونې هم شته چې په هغه کې همدغسې یو هڅه.
لیکوالو، شاعر او د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباس یوسفزي د مشال راډیو دا هڅه وستایله، او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمنده ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار دی چې غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال ریډیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل، دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي، د دې نه پس نور کتابونه چاپ شي. او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی، په کار دا ده چې همدغسې د دې معیار خیال وساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نشته ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چې دی، د دې وطن اولس چې دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتلی شوی دی. تا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمي کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې زموږ کوم رستیال دی هغه لم پکار دی. که دوره موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا ګڼم چې بیا به دلته دا چې سدي دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکو ډاکټر مهجر خیشکی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی، او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی، دې سره لږ نقصان هم دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د دې سره پاسه چلته سوشل میډیا ډېر
دا کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو ته د ویناوالو تر څنګ ځینو شاعرانو خپل شعرونه هم واورول، او غونډه د ماښام په شپږ نیمو بجو د پښتو ژبې د ملنګ شاعر اکمل لیونی په دغو شعرونو پای ته ورسېده.
او خپل غمونه خپل اتلان دې نه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان معماران د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میخیل او استاد عبدالقیوم میشوانی په ګډه په پښتو او دری ژبو لیکلی او په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ لخوا خپور شوی دی. د دغه کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د افغانستان معماران د کتاب مخکتنه د تیری یک شنبی پورس په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په یو شمیر لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره پکې کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و چې یو شمیر لیکوالو د کتاب په اهمیت او ماهیت خبرې وکړي. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل د کتاب د محتوا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کتاب کې د یو شمیر هغو شخصیتونو کړنې او پیژندګلوي شوي چې په بیلابیلو وختونو کې یې افغانستان ته د پام وړ خدمت ترسره کړی دی.
دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی. نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی، نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکی آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی، په ظاهر خان یا داود خان په وخت کې مزار ته چې لاړ شي، فرمایش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی، هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دېو د کارنامو د دېو د ژوند لیک او د دېو د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د کتاب د لیکوالو هڅه وستایله او تمه یې څرګنده کړه چې د دغه معمارانو تر څنګ دې په یو بل کتاب کې نور معماران هم ځوان نسل ته ور وپیژندل شي.
ډېری نامس پایان چې څوک یې مونږ ته وکړي او هیله لرم چې په آینده کې د هغوی ټولې قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې یاخیل صاحب او مشورۍ صاحب چې دا کتاب یې تقدیم کړی دی یو تن چې کتاب جوړ شي چې د هغه ټولمته د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کوي او یا هغه کسان چې خلک یې پېژني دا به ډېر لوی خدمت وي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنپر په خپلو خبرو کې د یاد کتاب مطالعه د ځوان نسل لپاره اړینه وګڼله.
دا کتاب چې ما په تاسو ته کتابونه کړی چې اوس ورته سره ده چې یو څو د شو په نوم چې موږ مونږ چې وګیا کې ورته کړی لا دې خلک یې مونږ سره کړی دي دې خلک بد خلک ویني او شمې ویني خلک ویني چې ځان یې کولاو کې دې په سکوري کې دوی به زموږ ته کې دا نه خلک مایوس کې دا نه څه کتابونه دي خلک بدلوي او خلکو ته دا ورسته کوي چې که په ډېرې غریبۍ کې هم څوک ووسي خو په وطن ته کار وکړي په ملي کې کار وکړي نوي کارونه وکړي. دا کتاب کې بیوګرافي او کتاب هم دی چې بیوګرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله کې عامه پیدا کوي او غوته توجه وسېدی شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې لیکوالان داسې نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني، دوی به د چاپ په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل وایي چې له استاد عبدالقیوم میشوانی سره یې په ګډه هوډ کړی چې د معماران په دویم او دریم ټوک کې به د افغانستان نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لوتلی سندرغاړي استاد نواب سره د مرکی دویمه او وروستۍ برخه.
ما چې چرته هم تاسو لیدلی نو تاسو باندې یو غږ کیږي چې استاد ملنګ جاني شپکی مل، یعنی دا دغه سی یو تصویري غږ دی چې په تاسو باندې وشي نو تاسو د سی بیا پرده د ملنګ جان استاد کم نظم ته یا ترانې ته یا غزل ته اړولی وي. دغه په ملنګ جاني کې څه حکمت دی؟
ملنګ جان استاد خو داسې شاعر او ډېر ښه ښه شاعران دي، خو دې گفتی و دا نابغه و، ځکه چې شپېته کاله مخکې ده اوس شعر ویلی، نننۍ ورځ سره د هغې شعر خوري، او چې څوک پوهېږي نو خامخا د ملنګ جان استاد شعر.
که بیا لږ زره داسې یو درې لسیزې وړاندې لاړ شو او د افغانستان د کابل راډیو ته تم شو، نو هره جمعه شپه به پکې د حجرې مجلسونه جوړېدل چې په هغه کې به تاسې وایي منور استاد به و، سید محمد به و، سید عالم به و،
خارګل به و، راخدای ټول مړه دي. نو
تقریبا د دغه ننګرهار هنرمندان به د حجرې په مجلس کې زیات و، یو نیم به پکې د نورو ولایتونو هم راتلو. تاسو وویل چې د موسیقۍ شایقین هغه وخت کې ډېر مواقع د راډیو نه به هم خوند کوو. بیا دې راروسته حکومتونو داسې د راډیو په کچه باندې یا د تلویزیون په کچه باندې ستاسې د حجرې مجلسونه کله جوړ کړي دي؟ دا د یادېږي؟
نه نه، د اوسنیو نه دي جوړ کړي. کومه دی اوس نام خدا څومره تلویزیونونه او راډیوګانې دي په کابل کې ننګرهار کې، که جوړ کړي هم دي کوم یو ډېرې مجلس هغه د اورېدو نه دی، کوم چې هغه د زاخیر خدای دې وبخي هغه ډېرې مجلس حجرې مجلس جوړ کړی و، هغه ډېرې مجلس نه جوړولی شي او نه جوړېږي. جوړ به شي خو چې کسان راولي.
استاد تاسې دلته د مرحوم زاخیل استاد نوم واغوستو.
بله،
استاد زاخیل هم د موسیقۍ په میدان کې، بلکې د موسیقارانو په میدان کې یو نوم دی. اوس هم چې کله څوک د ځوانو هنرمندان یا تر تاسو د وختونه چې زه ګورم، خامخا په ځینو غزلو کې د هغه یوه مشهوره نغمه تاسې غږوئ، خلک بیا وایي چې د زاخیل استاد پرده شپه کې، یعنی دغه پرده څنګه د زاخیل استاد په نوم نومول شوې ده؟
دا ماغه ایجاد کړی ده کنه. بل قصه درله وکړمه، شاولی ریکارډینګ و، استاد هاشم د کابل ډېر استاد سړی و، او هغه راغی و دې ساعت کې زاخیل ته، چې هغه کو خو هلته لاړه و. دا استاد هاشم چې ننوتو شاولی وزنار دی، ریکارډینګ یې دی، مینا ژوندی دی، ویل بچی م اوصرف شي چې سبت احمد ولی است. استاد هاشم مخکې څو خبرو وکړي، دې پاسې در دې پلو کېناستله، هغې شروع شو دې کې هغه ننوتو زاخیر استاد چې ننوتو. ویل ولې؟ ویل استاد هاشم ویل چې تاسو پاسېږې. ویل خا، ویل احمد ولی به ننګرهار نه راځي، هغې به ریکارډینګ نه کېږي، او د شاولی دلته کور دی، ریکارډینګ به کېږي که نه؟ سرچپه خبره وکړه. ویل پاسېږې. خو زه خو پروګرام چې وشو کور ته چې راغلو، نو میناګل ژوندی دی. میناګل ورته وویل چې زاخیر صاحب، تا د استاد هاشم سره خوله ووهله او دغه ووهله. زه د کلاسیکل دعوه نه کوم، زه یو تیراواله ټیکه کړم، د دغه چاچا محمود هم نشي غږولی، زه یو ټپه پښتو ږدم، زما کلاسیکل پښتو ده. نو د داخل خدای دې وبخي پښتو هېڅ دنیا نشي غږولی. هغه بېله دنیا و، هغې خپله ایجاد کړې وه، او هغه شهادت نامه راوړې وه هندوستان نه، نو هغه استاد یا سره کړې.
استاد هنرمند په توګه تاسې د اوسني دولت نه څه غواړئ؟ څه وکړي ستاسو دپاره، د دې هنر دپاره؟
اوسني دولت نه مونږ دا غواړو چې زمونږ دا 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 پخوانی افغاني موسیقي، افغاني موسیقي ته لږ نظر وکړي، پام وکړي چې دا د مابین نه لاړ نه شي، ځکه چې زمونږ انانات ټپه، چاربیتا، داستان، بګتی، لوبه، دا زمونږ د افغانانو انانات دی، او چې دا د منځه لاړ خو لاړو، نو مونږ چې اوس خپل هر سړی لګیا دی وایي غربي، خو چې غربي شو نو نور پکې څه پاتې شو؟ نو افغانیت لاړ کنه.
ډېره مننه استاد ژوندی
وادي، تاسو نه مننه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
دي ډیره سخت راغلي کیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ